پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو چې عصمت څاروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم هر کله کوم په دې خبرونې کې د موضوعات شامل دي. طالبان د فاریاب د ورستۍ پیښو په خبرګون کې وایي
موږ مکمل تسلط لرو په ټول سیمه باندې هېڅ جی کې د بې امنۍ لپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډېر منظم او قوي دي.
سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخباراتي ادارې د نتیجې ته رسېدلې چې روسیه د اوکراین د اشغال لپاره د پلمې په لټه کې دي. په اورزغان کې ځینې خلک وایي طالبانو د موسیقي په منع کولو له دوی خوشحالي اخیستې. سندرغاړي او هنرمندان بیا وایي د دې نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د سات خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. د کرکټ د 19 کلنو نړیوال جام نن پیل سو. د پی ټی ایم غړو په اسلام آباد کې اعتراضیه غونډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انتوني بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارتین ګریفیتس او د سره صلیب نړیوالو کمیټې له مشر پیټر ماویر سره آنلاین خبرې وکړې. د پوینا په دغو خبرو کې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالو کمیټې ترڅنګ د مرستو د همغږۍ پر پیاوړتیا خبرې اترې وسوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بی سی ټلویزیون سره په خپل یو تازه مرکه کې ویلي و چې امریکا هڅه کوي د نړیوالې ټولنې په همکاري تر اړو افغانانو بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک د څنګه مطبوعاتي مسول پیر پرسنن په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې زیاتې میندې خپل خواړه هم خپل ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د بې وزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. لنونو سوکالو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو سره، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره. د نړیوال جام پرون په ویست انډیز کې پیل سو او کوربه هیواد خپله لومړۍ لوبه استرالیا ته بایلوده. په بله مسابقه کې سریلانکا د سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو د نړیوال جام ته ښه چمتووالی نیولی.
مخکې له دې نه چې افغان کرکټ لوبډله دغه سیالیو ته سفر وکړي، څو ورځو را په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړل. په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
شغلی هوتک وایي د افغانانو د 19 کلنو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سی ګروپ کې د روانې سیشن بې پورز له پاپوا نیوګینی سره وي. دویمه د جنوري پر 1 له پاکستان او دریمه د جنوري پر 22 له زیمبابوې سره ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړیو پرون اعتراضیه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو د علي وزیر او د پاکستان له زندانونو څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غړیو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. علي وزیر د پاکستان د مرکزي پارلمان غړی د 2020 میلادي کال د ډسمبر پر 14 په پېښور کې ونیول سو او د کراچي ښار ته واستول سو. هلته پر د تور د چې د حکومت پر ضد خلک بغاوت ته پارولې دي. علي وزیر او د پی ټی ایم د غورځنګ نور مشران دا تور بې بنسټه بولي. د چین په جوهای شار کې نن د اما بسونو تګ راتګ وروسته له هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه اوو مثبتو پیښو راپور ورکړل سو. په جوهای شار کې پرون هر لوري ته په دې پسې د کورونا ټیسټونه پیل سول چې په ګاونډي شار کې د اونۍ په پیل کې د کورونا د اومیکرون بڼې د یوې مثبتې پیښې خبر خپور سو. د جوهای لاستوګنو غوښتل سوي چې له شاره به د باندې نه راوځي. د 2.4 میلیونو وګړو په دې شار کې د بسونو د خدماتو تر درېدو مخکې د نایانو د قانونو او د سینماو د بندیدو امر سوی وو. په چین کې راتلونکې میاشت د اولمپیک ژبنۍ لوبې پیلېږي او په وروستیو کې په څو ښارونو کې هم خلکو ته امر کړی چې په کورونو کې پاتې سي. او د چک جمهوریت پولیس وایي چې پروسه ښکال دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو شمیر د پام وړ زیات سوی دی. د چک پولیسو د جمعې پر ورځ څرګنده کړه چې تیر کال یې 13,000 ډیر کسان چک جمهوریت ته په ناقانونه توګه د ورتلو یا پکې د پاتې کېدو له کبله نیولې دي. د جرمني خبري اژانس تر راپور له مخې په همدې تور په 2020 کال کې چک پولیسو شاوخوا 4,000 کسان نیولي وو. په راپور کې راغلي چې تیر کال تر ټولو ډیر کسان د اوکراین او ورپسې د مالدووا نیول سوي دي. د جرمني خبري اژانس تر راپور په استناد چک جمهوریت پولیسو ته 1,500 ډیر هغه کسان هم چې د جرمني ته د تګ قصد درلود نیولې دي چې په دوی کې اکثر د افغانستان او سوریې وګړي شامل دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. 12:06 شوې. په فاریاب کې د طالبانو پر ضد لاریونه وروسته طالبان وای په ټول افغانستان واکمن دی او کڅوکې له دشمن سره لاس یو کړی یا هم د نظام په وړاندې پاتون وکوي لمنځه به یوړل شي. په فاریاب کې د پنځشنبه په ورځ وروسته له دې مظاهرې وشوې چې د ډلې په دې ولایت کې د خپل نظامی کمیسون مشر مخدوم عالم ونیو. خو د طالبانو یو ویاند وایي چې نو موړې خوشی شوه دی. نور حال په دې راپور کې
طالبان وای دوی په ټول افغانستان واکمن دي، هیڅ ځای کې نام نه یوته اجازه نه ورکوي او کڅو کې دوښمن سره لاس یو کړی یا هم د نظام په وړاندې پاتون وکړي لمنځه به یوړل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه خبرې په فاریاب ولایت کې لوروسیو ناکراریو او د غزیدو په اړه نور ولایتونو ته د مخکینی حکومت ځینو چارواکو د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وکړي.
موږ مکمل تسلط لرو په ټول سیمه باندې چې کوم د بیا امنیت لپاره اجازه نه ورکول کیږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډېر منظم او قوي دي. کچېری هر څوک له حالاتو نه سوء استفاده کول وغواړي مجاهدین په وړاندې باندې ډېر قاطع غبرګون لري او په ډېر کم وخت کې له منځه وړل کیږي. که د دښمنو کړیو سره څوک لاس ولري یا د نظام په وړاندې باندې د بغاوت هڅه وکړي.
ښاغلی مجاهد وایي په فاریاب ولایت کې ونیونه شوې وه د عبدالروف په نوم د یو ماشوم د تښتونې د قضیې په تړاو چې څېړنې روانې دي. د نوموړي په خبره کوم لاریون هم چې شوی و د نیول شویو کسانو د خواخوږو لخوا شوی و چې وضعیت اوس کنټرول شوی دی. په میمنه کې د پنجشنبې په ورځ د مخدوم عالم چې مخکې په فاریاب کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مشر و د نیولې په تړاو خلکو لاریون وکړ چې ویل کېږي له دې عمله په وسلوالو نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي، خو دا خبره رسمن نه ده تایید شوې. لاریون کوونکو د نوموړي خوشي کول غوښتل چې وروسته بیا د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په واتساپ ولیکل چې نوموړی خوشي شوی دی. خو د ښاغلي مخدوم یو نږدې ملګري انصار الحق بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوموړی نه دی خوشي شوی. تر دې پیښې وروسته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د فاریاب ولایت د خلکو پاڅون له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو د خلاصون د هیلو دریڅه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي او مخکې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مشر شکریا بارکزی هم وایي که چیرې طالبان په خپل سیاست او کړنو کې بدلون رانولي ستونزمنه ده چې خپل واکمني وغځوي.
د اوسنۍ وضعیت او امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت سره په کتو سره زه کولای شم وایم چې که چیرې طالبان خپل اوسنۍ چلند ته ادامه ورکی تبي خبر ده چې دوی به او د دوی کړنې په افغانستان د خلکو خبرګون سره مخامخ کیږي.
اغلی بارکزی وای د سیاسي واک د ویش په برخه کې هم د طالبانو پر حکومت تورونه موجود دي چې ګوندی د قوم او مذهب پر بنسټ یې انډول په پام کې نه دی نیولې. هغه دا وی چې طالبانو مخکې رد کړی دي. د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ په ایران کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې له دوو تنو غړو احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره هم کتلی، خو په ملي مقاومت جبهه کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کوم چې د نړیوالو غوښتنه هم ده نه دي کامیابی شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له افغانانو سره ملاتړ او ورسره مرستې ته ژمن دی. انتونی بلینکن دا خبرې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارتن گریفت او د سره صلیب د نړیوالو کمیټې له مشر پیټر ماوریر سره په آنلاین خبرو کې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانانو سره د بشري مرستو د پراخېدو سربیره دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې د مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارتن گریفت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاوو د بیړنیو مرستو د لیک د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا لیدنه آنلاین شوې. ښاغلی بلینکن له دې لیدنې وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. د مارتن گریفت او پیټر ماور سره د انټونی بلینکن د لیدنې د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښاغلی بلینکن د افغانانو لپاره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو بشري مرستې ته په اشاره له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی دی. د سرچینې له قوله دا مرسته به بشري مرسته رسوونکو ته ورکړل شي څو د افغانانو لپاره د سرپناه، بیړنیو روغتیایي مرستو، ژمنیو توکو، خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مصرف شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله انټونی بلینکن له مارتن گریفت او پیټر ماور سره پر دې هم بحث کړی چې څه ډول افغانستان کې د مرسته رسوونکو ستونزمن عملیاتي بهیر ملاتړ وشي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دا مرسته هغه کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارتن گریفت له دې لیدنې خوښي ښودلې، خو زیاتوي افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. ښاغلی گریفت زیاته کړي دوی د امریکا متحده ایالاتو تر رهبرۍ لاندې د عملي او اصولي پلانونو پر بنسټ د ناورین او ستونزو د لا پراخېدو د مخنیوي په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مهار لپاره سکال د 4.5 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې، خو تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د مرګومي په 23مه په نیویارک خبريالانو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د بیلابیلو لارو د پیسو لیک ته باید اجازه ورکړل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه اوري.
نن شنبه په افغانستان کې د مالیاتو ونې پیل شو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په امدیاړه کابل کې وی جوړ شوی غونډه ته وویل د مالی ورکړه د هر افغان مسؤلیت دی. د ښاغلی مجاهد په خبره افغانستان اوس له سخت حالت تیریدونکی دی او د مالیاتي نظام دودول کولای شي تر ډیره ستونزې راکمې کړي. د مالیاتو ونې هر کال په افغانستان کې د مالی د ورکړې فرهنګ په دې برخه کې د عامه پوهاوی او د غشان د مالی د ورکړې د ارزښت په مخ منځل کیږي. خدا ځل یادونه په افغانستان کې په داسې حال کې منځل کیږي چې عام افغانان له هر بل وخت څخه زیات له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د غشان په بیلابیلو برخو کې پانګوال او سوداګر هم د دوی د کارونو په وړاندې د ستونزو فعالیتونو له نشټونه شکایت کوي. په افغانستان کې د صرافۍ د اتومات ماشینونو یا ای ټی ایم د کار بیا پیل. د افغانستان بانک وایي د دې پروسې له پیل سره به په ټول افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل اسانه او په دې برخه کې به ستونزې کمې شي. د دې بانک ویان صابر مومند رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې له خصوصي بانکونو د دې بانکونو له ټولنې سره د پرله پسې ناستو وروسته دغه پریکړه کړې ده. که څه هم نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د افغانستان بانک ویلي چې په افغانستان کې د ټولو بانکونو د فعالیتونو د عادي کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي چې نورې اسانتیاوې هم رامنځته شي. د افغانستان بانک مخکې ویلي وو چې دا ماشینونه به نن شنبه بیرته فعالېږي، خو تازه په دې اړه د دغه بانک ویان د ازادي راډیو پوښتنه نه ده ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بانکونو فعالیتونه غیر منظم شوي او دې مسئلې د افغانانو لپاره ګڼې ستونزې راولاړې کړي دي. او نن د افغانستان بانک لخوا د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ 93 پوله، یو ایرو 104 افغانۍ 68 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدار 1290 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1550 افغانۍ.
وسم یو نړیواله موضوع. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا استخباراتي ادارې د نتیجې ته رسیدلې چې روسیا د اوکراین د اشغال لپاره د پلمې په لټه کې ده. د چارواکو ویلي چې مسکو لا لمخکې خپل ایجنټان د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کړي څو دا عملیات ترسره کړي. په دې اړه د پینټاګون ویاند هم څرګندونه کړې دي. د موضوع جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویان د جین ساکی وایي د استخباراتي چارواکو معلومات ښیي چې روسیا پر ټولنیزو رسنیو د غلطو معلوماتو د خپرونو د کمپاین له لارې پر اوکراین د حملې لپاره د مقدماتو د جوړولو په حال کې ده. د ورکړل شویو استخباراتي اطلاعاتو له مخې په دې تبلیغاتي کمپاین کې داسې ښودل کیږي چې ګنې اوکراین په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ځواکونو پر ضد یرغل ته تیاری نیسي. مېرمن ساکی ویل متحد ایالات له دې کبله اندېښنه لري چې د روسیې حکومت پر اوکراین د داسې یو یرغل لپاره چمتووالی نیسي چې نتیجه به یې له بشري حقونو پراخې سرغړونې او بشري جنایتونه وي. د پینټاګون ویاند جان کربی تېر ماښام خبریالانو ته ویل چې دا استخباراتي معلومات ډېر دقیق او موثق دي.
Without getting into too much detail, we do have information.
The جزئیاتو لوړاندې کول پرته موږ د ټیک معلومات لرو چې شی روسیا لاله مخکې د اوکراین د احتمالي اشغال لپاره د وی پلمی پر جوړولو عملاً کار کوي. زموږ معلومات شی چې دوی د خپل فعالانو یو ډله هلته ځای پر ځای کړي څو هغه کار پایل کړي چې موږ د جالي بیرغ عملیات بولو. د دې عملیاتو په وسیله دوی غواړي وشي چې ګني د دوی پر خپل کسانو یعنی هغه اوکراینانو چې په روسی ژبه خبرې کوي بریت سوی چې دا هڅه یو پلمه ده.
د امریکا د استخباراتي ادارو معلومات چې له علني کېدو مخکې د امریکا له متحدانو سره هم شریک شوي اټکل کوي چې پر اوکراین پوځي ارغل ښایي د جنوري له نیمایي څخه د فبروري تر نیمایي پورې وشي. اوکراین هم ویلي دي چې د روسیې لخوا پر دې ناسمو تبلیغاتو څارنه کوي. د اوکراین رسنیو پرون راپور ورکړ چې چارواکي داسې انګیري چې د روسیې خاص استخباراتي خدمات د داسې یوې توطیې پر پلان کار کوي چې هدف یې د یو بل کړکیچ د رامنځته کولو لپاره د جالي بیرغ د عملیاتو پر مخ بیول دي. د امریکا استخبارات خپل معلومات داسې مهال علني کوي چې متحده ایالاتونو او لویدیځو متحدانو یې له روسیې سره په اروپا کې د خبرو لړۍ ترسره کړه. په دې خبرو کې هدف دا و چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور له وجې د کړکیچ مخه ونیول شي، خو په دې خبرو کې لږ پرمختګ وشو. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې شاوخوا 30,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د پنځشنبه په ورځ ویلي و چې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه داسې نه ده چې روسیه به قطعا د اوکراین پر ضد د پوځي اقدام پریکړه کړې وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
طالبان وایي چې په نوي جوړیدونکو ملي اردو کې به ځانمرګي هم شامل وي او ځانګړي قطعه به لري، خو مخالفین دا کار د منل شویو معیارونو خلاف بولی. دا کار خو دغه کار خپل موافقین هم لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د کسای در کړه میتونه کی خودش امیدار د دیده باشه. یعنی بعد از تای
محمد علی دغه د کیسه کوي چې اوري په پلازمینه کابل کې د څو کلونو مخکې ځانمر ګوبریدونه تازه کړی دی. 1999 کال څخه راهیسې د طالبانو تر نننۍ واکمنۍ پورې د هغه ورور میرمن او د محمد علي میرمنې خور په دریو ځانمرګو بریدونو کې وژل شوي دي. څلور میاشتنی ماشوم او یو بل ورور یې په دې بریدونو کې سخت ټپیان شوي دي. ورور یې محمد آصف چې له اقتصاد پوهنځي فارغ و او په شخصي کاروبار باندې بوخت و چې د کابل په ابوالفضل زیارت کې د 1999 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شو. د هغه په خبره د محمد آصف وژل کېدون یوازې له عاطفي پلوه د هغوی په زړونو اور بل کړی دی، بلکې د کورنۍ د اقتصاد مټه یې هم ورته پرې کړې ده. د محمد علي میرمن او د میرمنې خورې چې دواړه په وړکتون کې ښوونکې وې د کلي او پراختیا وزارت د 1999 کال ځانمرګي برید پر مهال وژل شوې. د محمد علي څلور میاشتنی ماشوم په دغه پیښه کې په شدیده توګه ټپي شوی چې درې اونۍ کوما ته تللی و. هغه اوس دغه ټپي ماشوم ته هم پلار دی او هم مور. او میاشتې مخکې هم د محمد علي ورور د کابل په ګولایي دواخانه سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ټپي شو. محمد علي وایي په دې ټولو وروستیو کلونو کې د خپلو خپلوانو په یاد او اوښکو شپې سبا کوي.
د طالبانو لیدلوری د هغوی ځان پورې اړوند دی چې باید خپل ځواب ووایي. زما په اند چې زه خپله د دغو پیښو مستقیم قرباني یم، ان نه غواړم چې د چا په زهر وبینی شي. سړیتوب او ځواني په وژلو نه، بلکې میړانه، د عزت اتلولي، درناوی او سرښندنه کې ده چې انسان انسان سره مرسته وکړي. موږ نه باید د ځان په وژلو نور هم ووژنو.
د محمد علي دا خبرې د طالب چارواکو د وروستیو هغو څرګندونو په غبرګون کې دي چې د ځانګړو امنیتي لیکو کې د انتحاریانو ځای پر ځای کول دي، خو دوی ورته د استشهادي نوم ورکوي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وه،
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په استشهادي کنډکونه دي هغوی به د اردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي. خو د وزارت دفاع په تشکیل کې به ټول منظم وي، ځانګړي ځواکونه په ځانګړي شمېر باندې هغه به منځته راځي او د خاصو عملیاتو لپاره به استفاده ځینې کېږي.
دا سکه یو بل مخ هم لري او هغه په تیرو انتحاري حملو کې د قربانیانو د کورنۍ غړي دي. خو د ځینو انتحاري حملو د ترسره کوونکو کورنۍ بیا د محمد علي په شان د دغو حملو د قربانیانو درد او غم نه احساسوي. عبدالقیوم د خوست ولایت اوسیدونکی دی. د هغه ورور رحمان الله په 2011 میلادي کال کې د کابل پر انټر کانټیننټال هوټل انتحاري حمله وکړه. عبدالقیوم خپل ورور فدایي بولي او وایي چې د استشهادي حملې په ترسره کولو یې د اسلام او افغانستان د دښمنانو غرور مات کړ. د امریکا غږ او دوچ ویلې د راپورونو له مخې په انټر کانټیننټال هوټل کې د لومړنۍ انتحاري حملې په ترڅ کې د دوو پولیسو او یو اسپانوي وګړي په ګډون 21 کسان وژل شول او 10 ملکیان ټپیان شول. د عبدالقیوم د خبرو او نیټې ویلو پر بنسټ هماغه په 2011 کال کې، یعنی 11 کاله وړاندې، انتحاري حمله د ورور رحمان الله ترسره کړې وه. په انټر کانټیننټال هوټل کې د انتحاري حملې تر سره کوونکي رحمان الله ورور عبدالقیوم د طالبانو د حکومت د نوي جوړیدونکو اردو پلیکو کې د استشهادي د ځای پر ځای کولو په اړه ازادي راډیو ته ویل،
دا ډیره ښه خبره ده، ځکه دغه خلک دي چې د خپل سر او د خپل وجود او د خپل وینو په بدل کې دوی د خپل ملت څخه دفاع کوي، د خپل وطن څخه دفاع کوي. نو واقعا همداسې ځوانانو ته مونږ په دې وردو کې او په خپلو پوځونو کې ضرورت لرو.
د پوځي چارو پو عبدالباري آرس په دې باور ده چې د نظام په چوکاټ کې د انتحاریانو د قطعي ځای پر ځای کول د نړۍ د هیڅ کوم هیواد په پوځ کې مخینه نه لري او اوس مهال داسې ته نشته. خو دا بیلګه د دویمې نړیوالې جګړې په شان ښکاري، کله چې ځینې الوتکې به د ځانوژنې په توګه په بحرونو کې له کښتیو سره په مستقیمه توګه ټکر کې کارول کېدلې چې یو ډول انتحاري حملې بلل کېدې. ښاغلی آرز د دغې پرېکړې لنډه مخینه په افغانستان کې د کمونستانو دورې ته ورته بولي. هغه وایي افغانستان کې د ډیموکراسۍ په دوره کې جنرال احمد الدین چې هغه مهال د لومړي نمبر قل اردو رئیس ارکان و، کله چې معاصره شو ځان ته یې چاودنه ورکړه. ښاغلی آرز ازادي راډیو ته وویل،
اوس که طالبانو دا قطعه جوړه کړې ده، دا یو طرز د جګړې د خپل هیواد د ساتلو او د خپلو منافعو په نظر کې نیولو لپاره دي، ځکه چې طالبان ویني چې په سیمه کې تر ګاونډیانو او حتی په نړۍ کې د اردو په برخه کې په یو کښته موقف کې واقع دي. نو ځکه دوی د یو نوي طرز څخه د جګړې استفاده کوي.
د نظامی چارو شانون کئ عزیز معارج وای انتحاری او استشادی بریدونه د نړۍ د نظامی قوانینو سره مطابقت نه لري او دا کار مشروعیت هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته ویل چی
په اکاډمیانو کې په تعلیم کې لاربی شمزین نه ول دربی پانتونه پانتونیا وای اکاډمی پولیس کې په دې کار ته تدریس هم نسته. په قانون د عسکری کې او سنامه د عسکری قانون د وزارت مارو دسپلین د عسکری کې هم د ته ځایګان نسته او په خوښنه سره صدا اولین ځل په افغانستان کې دا شی تجربه از میکی.
د انتحاری حملو مخینه د افغانستان په معاصر تاریخ کې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ له سقوط وروسته کلونو پیلېږي. پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنۍ وروسته بیا هم دا ډول حملې پای ته ورنه رسیدي او په تیرو 15 میاشتو کې د افغانستان بیلابیلې برخې په ځانګړې توګه پلازمینه کابل څو ځلې د دغه شان حملو هدف وګرځیده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په اورزګان کې سندرغاړي او هنرمندان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له یوه نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي او له سختو اقتصادي ننګونو سره هم لاسو ګریوان دي. طالبان هنرمندان د ګناهکارانو په توګه پیژني او موسیقي غیر اسلامي بولي. په دې موضوع دا راپور
د افغانستان په جنوب کې سیمویزه یا محلي موسیقي ده. دا موسیقي چې کلیوال رنگونه په شکر انغشتي علي جاپاني یا بنجو رباب او دریاده. دکې دی موسیقي چې واخبې په دغه ولایت کې په کلیوالو کوټو او دیرو کې د ځوانانو مجلسونه ګرم ساتلی وو او څه غلیسوي او په هیڅ یو دیرا او یا هم کوټا او نورو سیمو کې نه تر غوږو کیږي. خو دی موسیقي اوس یوازې یو رنگ پاتې وي، هغه هم دریا، کوم چې زیاتره وخت د خوشحالی په مراسم او نورو سیمو کې خپل د طالبانو له لوري ژغول کیږي. په اورزګان ولایت کې سیمه ییز سندرغاړي وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو له سندرو لاس اخیستی دي. غلام جیلانی مثال چې په اورزګان ولایت کې یو مشهور سندرغاړی دی وای له هغه وروسته چې پر افغانستان او بیا پر اورزګان طالبان واکمن سیبي تر اوسه پورې پروګرامو ته بیا نه دی دعوت سوی او نه هم دعوت ورکول سوی دی. دی وای نه پوهیږي چې طالبان به دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکړي کنه. لکه چې شاوخوا څلور نیمه میاشتې وړاندې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګ کړه، طالبانو نه یوازې د موسیقي پر ژغولو بندیز ولګوي بلکې پر راډیوګانو او ټلویزیونونو کې هم د موسیقي پر نشرولو بندیز ولګوي او دغه راز په موټرو او نورو مختلفو سیمو کې د موسیقي پر اورېدو هم بندیز ولګوي. سردار ولی چې په دغه ولایت کې د محلي موسیقي تر ټولو زیات مینوال دی وایي زیات خوښینې دي چې محلي موسیقي یا سیمه ییزه موسیقي د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. دی چې نه غواړي نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته ویل که چیرې دغه ډول حالات په افغانستان کې دوام وکړي چې نه د موسیقي د اورېدو اجازه ورکول کیږي، نه د ورزش یا سپورت اجازه ورکول کیږي، نو زیات شمیر خلک به پر رواني ناروغۍ اخته سي او ځوانان به نشو ته مخه کړي او یا به هم له افغانستانه بهر یوادو ته ولاړ سي. سردار ولی وایي طالبانو ته پکار دی چې در دغه ډول کوچنیو مسایلو تیر سي او د افغانستان غټو مسایلو ته لکه د اقتصاد مسله او د امنیت مسلې ته پام وکړي. ځکه د په خبره کې چې طالبان پر دغه ډول کوچنی مسایلو چې خلکو ته د موسیقي اجازه نه ورکوي، د پرژر خریلو راګرځي یا هم د ویښتانو پر سمولو راګرځي، دا به افغانستان یو بل لوري ته بوزي. په اورزګان ولایت کې یو بل محلي سندرغاړي په زلدین یارمل وای طالبان ورته ویلي دي چې موسیقي به نه ژغوي. دی وایي دی چارینې وازې ده چې د خوښنی کړي او د کلونو خواري عباس کړلې، بلکې د همدې لا رشته یې دي هم له لاسه ورکړي دي. سیال کې د چې لدی وران دی د ورزګان په گاوند هلمند کې یو بل مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب او د غرازل تنور سندرغاړو هم د طالبانو لویری څخه ل سندرو لا ساخستی او دکانداري او نور کاروبارو ته مخه کړی دی.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر دې وران دی د دې ساتلند خبرونه واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ تجمن دي. انټونی بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلی چې د افغانستان پر موضوع د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټې له چارواکو سره آنلاین خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وای په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې یو چارواکي ویلي په افغانستان کې زیاتې میندې او پلرونه خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. له 900 کالو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو سره، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره مسابقه کوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړو پرون اعتراضیه غونډه وکړه. دوی د علي وزیر او د پاکستان له زندانونو د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځینو نورو غړو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د چین په جوهای ښار کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته تر هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه او مثبتو پیښو راپور ورکړل سو. او د چک جمهوریت پولیس وایي چې پروسه شکل دغه هیواد ته د غیر قانوني کډوالو شمیر د پام وړ زیات شوی دی. د چک پولیسو د جمعې پر ورځ څرګنده کړه چې تیر کال یې تر 1000 ډیر کسان چک جمهوریت ته په ناقانونه توګه د ورتلو یا په کې د پاتې کېدو له کبله نیولې دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز لغوه کړی دی.
ځینې ادارې چې په مختلفو ډول باندې د مختلفو مسایلو لپاره جوړې شوې وي، هغه د تشکیلاتي پالسوب له عمل زخه او یا هم لدی عمل سی اوس ارکیا ورته نه لیدل کېږي، کارونه متوقف شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکز تړل شوی دی.
په اخر کې کورنۍ تداوی پروګرام مخته وړو چې بد وختانه داخل بستر خدمات چې دي زموږ توقف دي.
د استاد ګل جان په نوم لایو ورزشکار سره مرکه لرو.
هم دا اوس فعلاً ما دغه ورزش شروع کړی، د سیزمانی اديږي چې زه کور کې پریوته مو زمری شوی وس.
د حیا خان په نوم یو سپینګری وایي چې د زوی د احتیاط او جنجالونو ل عمله د زړه تکلیف راته پیدا شوی دی.
ور کې جنجال کې پیسې په زور غواړي، د مور نه غواړي، د خور نه غواړي، نور د ستن تر اوستي کنه چې مونږه ځان پورې پکو کړی یا دا ولو یا ځان ولو بس.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لري.
ته یا وری کین ازوی یو ضرور خبره درته کوم.
څنګه خبره ده؟
خبره ده دا چې شریفه نور ساسه کړه نزی.
اوه ول ناراضی.
اوس د خبرونې لمړی مطلب ترازو. د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز لغوه کړای دی. له نشي موادو سره د مبارزې مرکز په خوانی کارکون کې وای پنځه میاشتې کېږي چې دوی معاشونه نه دي اخیستي او د دې مرکز د لغوه کولو له امله یې برخلیک نه دی معلوم. دوی وایي چې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، ځکه د نشه یي موادو هغه قاچاقونکي چې د دې مرکز لخوا محکوم شوي د مخکینی حکومت له نسکورېدو سره له زندانونو څخه آزاد شوي او اوس دوی تهدیدوي. د طالبانو حکومت وایي چې په پخوانی حکومت کې داسې ادارې هم تشکیل شوي وي چې اوس اړتیا نه ورته لیدل کېږي، له همدې امله لغوه شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشي موارو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې جوړ شو. په دې مرکز کې له نشي موارو سره د مبارزې ابتدایي استیناف اختصاصي محکمې، اختصاصي څارنوالي او تورونو کسانو لپاره توقف خانه شامله و چې هر کال به یې د نشي موادو لسګونو قاچاقونکي محاکمه کول. اوس د دې مرکز کارکوونکي ازادي راډیو ته وایي چې د طالبانو حکومت له نشي موارو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لغوه کړی دی. د دې مرکز دوه کارکوونکو چې نه یې غوښته نمونه یاد سي ازادي راډیو ته وویل څو میاشتې کېږي چې معاشونه یې نه دي اخیستي او د دې مرکز په لغوه کولو سره له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
په پاس هغه تعهدات چې د نظام لارو د دنیا ته موږ ځانګړې محکمه لارو د مواد مخده اوس فعلاً په اماراتو تشکیل سره هغه سوی دغه محکمه لغوه کړې ده. هغه پخواني کارکوونکي چې د عدلي او قضایي ارګان په دې محاکمو کې کار کوو اکثریت امنیتي مشکلات خلک راخوړ شوي دي، مابسونه کوروب شو ورځي تهدیدي مرګ باندې ډېر بد چلند دوی خلکو سره کوي.
زه د استیناف د مواد مخدر د محکمې یو اداري کارکوونکی یم. من تقریبا د ابتدایي او د استیناف محکمې د مواد مخدر سرجمه 15 نفر مامورین یو له قضات سره له هغه وخت ته امارت اسلامي حاکم شو او من تروسه پورې ماش نه دی اخیسته او موږ څو کره ته مراجعه وکړه سترې محکمې ته. هغوی موږ ته وویل چې تاسې محکمه ملغا شوې ده، تاسې د ماش مستحق نه کېږي، په یو ډېر بد بې سرنوشتي کې قرار لرو او ضمناً امنیتي تهدیداتو سره ډېر مخامخ یو.
د روان شمسي کال په لومړیو میاشتو کې د مخکني حکومت زندانونو ادارې د شمیرو له مخې په پلچرخي زندان کې نږدې 1000 زندانیان ساتل کېدل چې په سلو کې 150 د نشي موادو قاچاقونکي وو، خو پر کابل ښار د طالبانو له واکمنۍ سره سم دا ټول زندانیان آزاد شول. له نشي موارو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یې پخوانی کارکوونکي چې خپل مستعار نوم احمد شي وایي له زندان څخه آزاد شوي قاچاقونکي د تلیفوني پیغامونو او تلیفوني اړیکو له لارې دوی تهدیدوي.
پنځه میاشتې کېږي چې معاش مو نه دی اخیستی. موږ د آزاد شوي مجرمینو له امله له امنیتي ستونزو سره مخ یو. ډارېږو د هغو خلکو لخوا شکنجه نسو چې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي او محکوم شوي وو. موږ ډېر ویری.
د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې د ځینو ادارو د لغوه کولو او عدلي او قضایي ادارو د ځینو کارکوونکو د ګوښه کولو په اړه وویل چې د دې ادارو کارکوونکي په خوا په فساد ککړ وو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي چې ځینې ادارې پړسېدلې او فعالیت یې اړتیا نه وه، له همدې امله لغوه شوي دي.
په تیر کې ځینې ادارې سی په مختلفي ډول باندې د مختلفي مسایلو لپاره جوړې شوې وي، هغوی د تشکیلاتي پرسوب له امله زخه او یا هم له دې امله سی اوس اړتیا ورته نه لیدل کېږي، کارونه متوقف شوي دي. ولیکه بیا هم احیانا اړتیا ورته پیښ شي، بیرته هم ایجاد کېدلی شي او احیا کېدلی شي.
د امریکا متحده ایالاتونو له نشي موارو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له پیل څخه د افغانستان له نشي موارو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سره مالي او تخنیکي مرستې کولې. د افغانستان بیا رغونې د څار مرکزي بنسټ یا سیګار په 2006 میلادي کال کې له افغانستان څخه زده شوي درسونه په نوم یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي و چې د امریکا متحده ایالاتونو له مرستو پرته د افغانستان دولت د مرکز فعال نه شي ساتلی، ځکه چې د دې مرکز فعالیتونه ډېر لګښت غواړي.
آیا پوهیدل است چې انځورګری یا نقاشي نشو څخه د مخنیوي په برخه کې څه نقش لري؟ په دې اړه به د یو انځورګر اقبال احمد خبري واورو.
انځورګری چې ده هغه د خلکو له نشه یي توکو څخه د راګرځولو په برخه کې ډیر مهمه ونډه لري. لومړی خو هغه څوک سي خپل انځورګری یا انځورګری کوي هغه تر ډیره حد د خپل په انځورګری باندې معتاد وي، ضرورت دې ته نه لري چې لنور د شانو شید د صحت ضرر ورسي، د غم یا هم د مشکلاتو پر وخت لغه څخه استفاده وکړي. د نشې په مقابل کې کوم مخالفت چې دی لري په تصویر یې بدل کړي او نور ټولنی ته وړاندې کی هغه وګوري د سره هغه د دې له ضررونو څخه په تصویري لحاظ باندې پوهیږي. عام خلک ټول ویني که څوک ریړی چلوي هم ویني، که موټر چلوي هم ویني، که پیاده ده هم ویني، او له دې څخه د اتمن یو څه لاسته راوړای شي او که یو څه لاسته را نه وړي په وجود کې حس کوي سي دا خو ولا ضرر ده. یو څه ور په یادوي، مثلا ځینې انځورګران وي، مثلا یو انځورګر راولاړیږي انځورګري کوي، انسان د سګریټ په جامه کې رسمي سي نیم بدن یې سوی ده، اوس دلته په لیدونکي پورې اړه لري سي څوک کوم هدف ځینې اخلي. ممکن ځینې اقتصادي هدف ځینې واخیستي، نشه یې توکي پر اقتصاد ډېر ژور اغېز لري، ځینې ورڅخه صحیح مفهوم واخلي سي دا پر صحت ډېر ژور اغېز لري، ځینې بیا له فکري لحاظه، ځینې له طبي لحاظه، دغسې مختلف مختلف فکرونه یې سي. د هر چا سي څومره فکر کار کوي څومره یې تر هغه حده پورې ده ته اجازه وي سي دی ورڅخه مفهوم واخلي.
آیا پوهیدلاست؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د بسترې کېدلو خدمات بند شوې دي. د دې مرکز چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې د مالی او تخنیکی امکاناتو د ندرلودلو لامل د معتادینو د بسترې کېدلو خدمات بند شوې او اوس مهال د معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوي. په کونړ کې یو شمیر معتادین د دې مرکز د تړلو لامل اندېښمن دي. د دې معتادینو د کورنۍ غړي وایي د معتادینو د پالنې او سارنې په برخه کې د نه پوهېدلو له امله نشي کولای چې په کور کې د هغوی درملنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په کونړ ولایت کې د معتادینو شل بستریز روغتیایي مرکز په 1409 شمسی کال کې جوړ شو. دا روغتیایي مرکز چې پخوانی حکومت جوړ کړي، ځنې مالی او تخنیکی لګښتونه د نړیوالو مرستندوی ادارو لخوا ورکول کېدل. د دې مرکز چارواکي وایي چې په ورستۍ میاشتو کې د درملو او تخنیکی وسایلو په برخه کې له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او 15 میاشتې کېږي چې کارکونکو یې معاشونه هم نه دی اخستي. په کونړ ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز مشر ډاکټر اجمل فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت او نړیواله ټولنه باید د بسترې شویو ناروغانو د خدماتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د اخره کې کورنۍ تداوی پروګرام مختوړو چې بد وختانه داخل بستر خدمات چې دز من توقف دي، په دې حق لباندې د لوړو مقاماتو د عامه روغتیا وزارت په ساته باندې من غواړو چې اسلامي امارات چارواکي کومک او همکاري وکړي چې برته د غته احتیاط د درملنې سیستم په قوه درګي. په بین المللي ډونرانو باندې غکو چې دغه د احتیاط د درملنې پروګرام ته وګور کړي او برته یې کما په سابق په قوه دروي.
موږ وغوښتل چې د دې موضوع په اړه د عامې روغتیا وزارت له چارواکو نظر هم وپوښتو، خو زموږ له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شو. دوه معتادین چې مخکې په دې مرکز کې درملنه شوې وایي که څه هم په کورونو کې د دوی درملنه کیږي، خو دا ډول درملنه ګټوره نه ده.
اسپتال به ته جوړ شي او آباد شي او باید زمونږ علاج په کور کې کیږي، خو صحیح تداوی نه کیږي.
نوم قریب الله د مخکې چې د مونږ ته دوايان په اسپیټال کې راغولې، هلته مونږ پیښ بستر او 45 خرج به رامه تیرې لږه شوې. مې اوس ماشاالله خپل دکانداري کوم، هغه چې په کور مې دوايان ورکې پیښ به د خاص دغه نو ورکې کور کې بس خښې څوک متنه ګوري چې پیښ دغه ما هلته خو منظم بار ته پراته ورو پیښ پی به راغولې دوايان به راغولې هر څه به راغولې ستنه به راتوالې.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې په کور کې د معتاد درملنه هغه وخت ګټوره ده چې د کورنۍ غړي د معتاد په پالنه او څارنه کې مهارت ولري او په دې برخه کې پوهاوی ورکول شوی وي. په کونړ ولایت کې د عبدالله په نوم یو مدني فعال وایي چې د دې مرکز له تړلو سره د معتادینو د درملنې خدمات درېدلي او د کونړ په مرکز کې معتادین یو ځل بیا ډېر شوي دي.
مخکې د متدینو شپخانه چې و په کونل کې پالت کول نو زمونږ د ټولنې د قشر چې دغه به پکې تداوی کول، خو خپ مرغه چې دغه خلک به خپ کې تداوی کېدل او به ټولنې ته اصلاح راتلل، خو په نږدې ورځو کې دغه شپخانه بند شوې ده او زمونږ دغه قشر چې دی له یو ډول سن سره مخ دی، یعنی چې نشته مخه کړی ده هغه پیسې دي چې دا به ته جګه شوې ده. نو مونږ د وسنی نظام څخه غواړو چې دغه روغتون به ته پرانیزي او د مریضانو تداوی وکړي.
د طالبانو تر اوسنی حکومت مخ کې د افغانستان په درې دیرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو د پخوانی حکومت له نسکورېدو او له افغانستان څخه د بهرنیو مرستندویه ادارو له وتلو سره سم د معتادینو د درملنې ډېری روغتیایي مرکزونه له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې د ورزش پر مهال د انسان بدن د ډوپامین په نوم یو ډول ماده تولیدوي چې انسان خوښ ساتي، او دې ته اړ نیوي چې د نشو په وسیله موقتی او دروغجنې خوشحالۍ ته پناه یوسي. دا چې ورزش ولې د نشو مخه نیسي او معتادین څنګه ورزش ته مخه کولای شي، په دې اړه مو د ګلاجان استاد په نوم لوی ورزشکار سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې څه ډول ورزش کوي.
زما خو 14 کاله د ورزش کیږي، بوکس مې کړی دی، فوټبال مې او 8 کاله کړی. ټوټل ورزش زما 13 ټکه شوی دی، باډی بلډر 13 ټکه. 2019 کې م آسیا قهرمانم شوم، او په 2014 کې نو دویم قهرمانم د کابل.
ایا کومه نشه دې کړی یا نشې ته دې زړه کی؟
نشه خو مې ډېر دوستانو نشې کړی دي، ورسره ناشوې ما یو نشم هم نه دا کړی، خالی ورزش شوقی وم. خو یانه ډېر دوستانو راتل چې یو دودو که یا دو دودو که دا سه ورزش ته ضرر نه رسی، خو موږ ته معلومو، موږ استادانو موږ ته معلومو په دې چې که سړی نشه کوي نو هغه دغه ورزش زموږ ورزش هیڅ مخکې وړی نشي.
ډاکټران هم وایي او ورزشکاران هم وایي چې نشه او ورزش دواړه نه سره کیږي. ولې نشه د ورزش مخه نیسي یا ورزش د نشې مخه نیسي؟
نشه د ورزش په دې مخه نیسي چې مثلا هغه محتاج دی، هغه کمزور دی، هغه د زمنګ ورزش مخکې نشي وړي. چې ډیر کوشش وکي یو ورځ دوه ورځ یو هفته پس به ته ځان دغه کوي، هغه بیا ماغه خپل نشه دغه ته مخ وړي، هغه دومره توانی نه لري چې مثلا هغه دایمي راشي او دغه ورزش مخکې یوسي. دا قوت غواړي، دا خوراک غواړي، چې دې ته دا خوراک نه وسی هغه نشي کولای چې مثلا دغه ورزش مخکې یوسي.
ورزش ولې د نشي مخه نیسي؟ د دې لڅ
کلب ته چې څوک مثلا راځي دا یو خوشحالي ورکي چې باید دغه ورزش باید زمخ کې وسم.
آیا د څوک پیژنې چې د نشو له امله ورزش دیني پاتې شوی وي او ډیر کمزوري شوی وي؟
ما خپل پارتنر ورزش مې کول ورسره، یعنی یو دمی 15 میاشتې سړی لاړو، 15 میاشتې بعد چې را چکر شو راغې چې و مې کتو هغه په مواد مخدر باندې اخته شوی و. خو چې هغه منګه وکتو هغې صحت داسې شوی و چې نور صحیح معاون نه پیژندو، نو ما ورته وویل چې دا ولې داسې کار دی کړی وای، ولا ورزش هم پرېښه و، بس دغسې هلکانو سره کېناسو، بس دغه نشه موږ دې هلته ورسولو.
ډاکټران وایي چې ورزش د خوشحالۍ سبب کیږي، دا خبره څومره سمه ده؟ آیا ته هم د ورزش له امله د خوشحالۍ احساس کوي؟
نه، 90% پورې د ډاکټر خبره حقیقت ده چې یو انسان مریض وسی باید ورزش وکړي، صحتمند ځان وساتي، ښه خوړو ته ضرورت لري، همدا استادان هم همدغه تقاضا لري چې ورزش باید سړی مخکې ویسي چې د مریضتیا او د دغې نه شا ورته کوي. همدا اوس فعلا ما دغه ورزش شروع کړی، داسې زما نه یادیږي چې زه کور کې پرېوتم او زه مریض شوی اوسم. عمر مې دی 23 دی، زه داسې احساس کوم چې زه همدا اوس هم 40 یم، زه داسې یو جذبه او ځواني دغه لرم چې دغه خبره چې زه ورزش ته کلب ته کله راننوزم او زه دغه ورزش کوم، یاران دوستان ګورم، زه نورم تشویقیږم، زما ذهنیت او دغه ټول په خوشحالۍ تبدیلیږي.
کیسه راته وکړه، داسې څوک پیژنې چې پخوا یې نشه کوله خو د ورزش په شروع کولو سره یې نشه ځینې پاتې شوي وي؟
زه خو یو کلب کارتینو کې لرم، یو ځان قیمت کې لرم دغه پرونم زور سره ناشوې ما هغه یعنی داسې عمل لرودو چین ما ورته ویل چې تا خو وادم کړی مال ته څوکه د مواد مخدر نه شا ورته که ته دغه ورزش مخکې یوسه زه در سره یم باور که یو نیمه میاشت ما په دې ورزش وکړو نو دغه سړی ما ډیر د عمل نه بچ کړی دغه اوس فعلنم ورزش کوي روغ شو د دې هغه کورنۍ دغه ټول ماته دعا کوي دا د ویړ خبره ده چې زه یو عملي کس زه یو ورزشکار ته نه جوړ کړم دغه یو نیمه میاشت کې څه درته یم چې اته 9 کیلو دې وزن اغسته دغه سړی چور د مواد مخدر ته شاورده کړي اوس دغه ورزش دی باور که هغه د زر په خوراک کوي نو کولی شي وای کنه چې مخکې ما دغه کار کو زما خوراک نو دغه نو زه دغه خراب کړم زما مواد مخدر هم خراب کړ نو هغه وس کولای شي چې دغه را روان کال ته مسابقو ته هم زه ودرم.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دای زام راغلم اوس ما په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو دا ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وارده د ننګرهار ولایت تکامي ولسوالۍ سپینګری حیا خان چې په کابل ښار کې رکشه چلوي وای لدی لاري ګټلې پیسې موتاد زوی پر نشور کوي د زیاتوي چې د زوی د اعتیاد او جنجالونو لامل د زړه تکلیف ورته پیدا شوی دی دا چې حیا خان د خپل موتاد زوی له لاسه نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د لخلي وورو
دا مې زوی ده او په پاکستان کې اوسېدو دا مې یو الک سره کړی او پاکستانی سره دوی دا د پیپونو کار کاوه دا سنیټرې پیپونو کار یې کاوه هغه سره مې کړی و خو چې ته نه خبرېدم دوه درې میاشتې پس د په پوډرو راغلی و بیا مې راوس جلال آباد کې مې بستر کړ جوړ تیار شه د دې ځنه مې چې بېرته بوته هلته یو څه موده صحیح و بیا په پوډرو باندې را بیا هم د هغې ځنه کډه رابار کړه افغانستان ته راغلو افغانستان کې یو کاله پورې ښه صحیح سم دم وکړه او بل رولې ده بکسونه جوړی هغه سره کار کاوه بکسونو کاری ښه یاد ده بس آخر دغه شی سو چې د کور د رانجو د خاطر بیا په پوډرو باندې راغی ده به کېږي دو دوه نیم درې کاله بیا کېږي چې مخکې سم دم سړی او سم پهلوان هلک و اوس یې حالات وګوره په هغه هل ده نو بس بیخي ګډوډ کړی ده کور کې جنجال کوي پیسې په زوره غواړي د مور نه غواړي د خور نه غواړي ورونو سره جنګ کوي ما سره جنګ کوي نور داسې تنګ ته راوستي وو که نه چې مونږ یې ځان پورې پکو کړي چې یا دا وولو یا ځان وولو بس قلبي تکلیف هم لرم زه په دې حال کې رشکه چلوم هغې باندې سل یو نیم سل روپۍ ګټم هغې مور ته ورکړم چې په دې سبزي یا چې کور ته سودا مودا راوړه دای ته نه واخلي هغې باندې ځان ته نشه راوړي دا 200-250 روپو د ورځې پوډرس کې ما خو درې پیرې دا داخل کړی ده کار یې نشته را ټوله ورځ وزګار ګرځي مجبور ده بېرته یې دغه شي ته مخه را واوړي ادیالی څنګه چې هغه مورته نه پیدا کیږي ټوله ورځ په کور کې جنګونه کوي مور ته کنځا کوي خور ته کنځا کوي ورندار ته کنځا کوي ورور ته کنځا کوي پرون شپه هم دوه ورور سره جنګ یو بل پسې چوګان راغستي زه اولادونه بدنامه کړی یم چې خپل ورور هم راسره د سلو روپو کومه کم نه کوي وایي تازه امن پوډرې مونږ کره د سلو روپو درک نه لګېږي کور کې اوس لاړشه راسره په خدای قسم ده که کور کې م د وړو درک لګېږي یو بل زوی مې دغه رشکه چلی هغه که ماښام سلو ګټې کوي یو نیم سلو ګټې دي هغې وړه راغستي را وړي کور ته
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونی وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. تر ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللی وي خو کله چې جاوید د خسر کره ځي چې خپله میرمن کور ته بوځي نو خواښې یې ورته وایي میرمن یې نه غواړي تر دې وروسته له ده سره ګډ ژوند وکړي. د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواښې ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله ښځه بیایي. دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید ولی
الله می دې خدر ولی
راځه زویا په دغه توشکه کینه
نه مورې زم چنا وخت دی شریفی ته وایا چې جیر غوټه ټوله کی چې کور ته زو
ته یا وری کینه زویا یو ضرور خبره درته کوم
څنګه خبره ده
خبره ده ده چې شریفه نور ساسې کړه نزی
اوهو ولی ناراضی هم دومره میلمستیای بس ده دوی میاشتې وشولې
نوره شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده دا یې د پلار کور دی په دې کور کې به اوسي
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې شریفه زما میرمن ده باید خپل کور ته یې بوزم
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیان یې وانه وړې زه به دې په اصلي خبره پوه کړم
ښه وایه
ښځه م خپل حقونه لري او ته اوس پوډرې سوی او هغه حقونه یې نه سي ورکولی دا خبره یې ما ته یو کال مخکې راکړې وه خو ما له شرمه تا ته نه ویل دا ورې په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی
ولې نشي کولی
وای یوه ښځه زه یم یوه ښځه دی دی میړه او میرمن داسې وي
ښه تاسو اوس په زور له خلکو نه کاشې وي ښځې ګرځوئ ها
مو یې نه درڅخه ګرځوو شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي زویا ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري که ته یې هغه حق ورنه کې دا م حق لري چې ستا څخه طلاق واخلي دا خو م انسانه ده څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي
ښه چې داسې ده نو زه ځم
ته ودرېږه زویا یوه بله خبره هم درته کوم
ښه وایه
د شریفې پلار ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې یا به د پوډر او نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې
څه شی طلاق طلاق خو بیخي نه ورکوم
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدې
نشه زما خپل کار دی که یې کوم که یې پرېږدم
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو تا ته به څومره صبر وکړې بس دی پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تیر کړه نور خو دا هم ځوانه ښځه ده ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاته یې
نو بیرې طلاق بله لاره نشته
ګوره زویا ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې خلک خبرې راپسې کوي وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي بد کار دی خلق خبری رابسی کوی او رنگ مو بدیگی
داسی خوش چرتی خبری دی زو اس لارم زبا او گورم چه تاسی سنگر زما سخا خپلا خزا گرزا وی ما تم جاوید وی جاوید
سلام علیکم ډاکټر صاحب
و علیکم سلام رازه خوري پر دغه چوکي کین
سلام علیکم ډاکټر صاحب
و علیکم سلام لوري رازه تم پر دغه بل چوکي کین
ډاکټر صاحب موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو
ستاسو لپاره یو زیری لرم
د چی شي زیری دی ډاکټر صاحب
هوز به یو ني تو درګا
سلام علیکم ډاکټر صاحب
و علیکم سلام اغزوان راولګه چې ما درته ویلیو
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب
ډاکټر صاحب ژره راته وایا د چی شي زیری دی
زی ولې درته وایم خپل به ویني
السلام علیکم ورکه ستړی مشه
ته جاوید دی
هو مورکه زه جاوید یم
وای زویا قربان دي شم ترشه چې خپل لیکم
السلام علیکم جاویدا
وعلیکم السلام شریفه جان ستړی مشی څنګه یې خی
هو شکر خیما
زویا د څو میاشتې چیرې وې او څومره کله یو تازه شوې
ا جانې دا کیسه به زدر ته وکم چې جاوید ولې دومره کله یو تازه شوې
خاطر ډاکټر صاحب کیسه را ته وکا
جاوید جان شفاخانه ته راغې ویلې زه غواړم چې علاج می وکم مونږ هم څو میاشتې په شفاخانه کې بسترې ک شکر دې دادې روغ او جوړ شو
الهی شکر دای چې جوړ شو
دیوز د پخوا په شان جوړ دی هر کار کولای شي ته ورته وګوره دا سه ګولاله او تازه ښکاری لکه زوم
اړتیا چې مخ کوله یو تازه شوی دی اول مې هیڅ ونه پیژند
ګوره جانې لد سره په کور کې خه گزاره کوي خوشاله به ساتي
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب دا خو زما زوم دی او دای میرمن
پخوان په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویا چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکی زو. شریفه جانې؟
بلې جاوید جانه.
ستاسو پلار کړه زو که زمونږ کړه؟
نه، نور زما د پلار کړه څه کوو، زما او ستا کور ته زو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځي چې زو له خیره سره.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي رادیو اوریدونکو.